شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موز احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د طرحې په اړه د ولسمشر غنی له ویان سره شغېدلی یو. دا به هم واوري چې کابل د هغو طالبانو د سفر مسله له ملګرو ملتو سره شریکه کړې چې په تور لیست کې نومونه شامل دي خو سفرونه کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپله همکاري زیاته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ګرجستان له ولسمشر سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د یونان پارلمان په ناټو کې د ګاونډي هیواد مقدونیا د یو ځای کېدو پر پروتوکول مباحثې پیل کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پروسه کې خپله همکاري زیاته کړي. د سولې عالي شورا د رئیس عبدالکریم خلیلی په مشرۍ د دې شورا یو هیئت جنوبي کوریا ته تللی دی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری په یوه ویډیویي پیغام کې ویل چې ښاغلی خلیلی نن د سولې په نړیوال کنفرانس کې پر ګڼو مسایلو بحث وکړ.
غوښتنه یې وکړه چې دغه هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره خپله همکاري او د سولې عالي شورا سره خپله همغږي زیاته کړي چې سیمه او نړۍ له تاوتریخوالي، ناکراریو او بدمرغیو خلاص شي.
د سولې عالي شورا رئیس کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید وضعیت ته په کتو داسې پروګرامونه پیل کړي چې په مرسته یې د افراطیت ایدیالوژیکي ریښې وچې شي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغو له لارې شریک کړي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي سوي دي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات تیره شپه سوي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دوی پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې د ګرجستان له ولسمشر سالوما زورابشویلی سره وکتل. جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سولې پروسې، انتخاباتو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، سیمه ایز اتصال او د ناټو د ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ګرجستان پر ناقش خبرې وسوې. د اعلامیې په حواله میرمن زورابشویلی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځلو په مناسبت راغونډ سوي وو. د خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنې مرګ پر ترامپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. د یونان پارلمان نن په ناټو کې د ګاونډي هیواد مقدونیا د یو ځای کېدو پر پروتوکول مباحثې پیل کړلې. ویل کېږي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو د لانجې ختمېدو ته زمینه برابره سي. مقدونیا چې د پخواني یوګوسلاویا جمهوریت دی، تیر میلادي کال له یونان سره موافقه وکړه چې نوم به یې د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. د دواړو هیوادونو پارلمانونو له وړاندې د نوم بدلولو دغه موافقه تصویب کړې ده. یونان پر دغه نوم ځکه انتقاد درلود چې یو ولایت هم په همدې نوم یادېږي. تمه کېږي د یونان پارلمان مسلمان بنن وخته په دې اړه رایه اچونه وکړي. او روسیه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناتو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کی یو څلوېشت په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وی دا کار باید د سړې جګړې د محل د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسی. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنگټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بېچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشا ته چې دفاع وزارت ته احضار کړی سوی و یو یاداشت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. روسیې د 1980 کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یو ورځ مخکې امریکا وویل چې تر هغو چې مسکو له دغه تړونه خپلې سرغړونې بندې نه کړي، واشنگټن به په شپږو میاشتو کې له دغه تړون څخه ووځي.
دا ساده رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسمشر غنی ویاند هارون خان سوری مو د انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګزینش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبات نظر نهادونه دوی به ټول 15 نفر لیست ورکي ریاست جمهوریت ته.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې د 13 ولایتونو نږدې د اتیا وکیلانو د وثیقې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبب شي، البته د ولسي جرګې د وکیلانو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبان مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه له تور لسخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د زورواکو مخه به نیسي. یو شمېر کتون کې دا ژمنه سته.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټول افغانانو ته یو خوشخبری ده.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بریتانیا کې د یوې نجلۍ زړه د سیشېدو پر مهال د باندې وو او ډاکټرانو یې علاج وکړ. مخکې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په ارتباط د ولسمشر غنی د ویاند څرګندونې راواخلو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووزي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یوسف خان څتران راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی
به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي. او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. شوی وو. د طالبانو یو استازي شیر محمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریس په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو کړې ده. ولسمشری مانی وایي د دغه طرحې په څرنګوالي نن د کاندیدانو، د دوی د استازو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکي دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغه طرحې کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان ساتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د نننۍ غونډې د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې. شغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو، همدارنګه د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، د دوی ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 تر 30 نیټه مشورتي غونډې جمهور رئیس د دوی سره درلودل چې په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو پر دغه و چې قانون تعدیل شي، او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونونو کم تغییرات راشي. نو په دې اساس د دوی د اجماع پر اساس ستره محکمه لوی څارنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پراست کې دوام رسال د جمهور رئیس او ستانشته دوی کار وکړي، او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شوه. دا مسوده کې د ټولو خواوو چې مخکې ما نوم ذکر کړی، د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي وو چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایی نه ده شامل شوی دی، او نن جلسه وسوه د مسودې باندې بحث وسو.
او استاد له څرګندونو ښکاري چې په دې اړه لوړاندې ښه اجماع رامنځته شي، وکړه چې اجماع و نننې غونډې څه نتیجه لرله، یعنی د کاندیدانو نظرونه څه سره نږدې وو، ورته غي اجماع ته چې جوړه شي وي په غي کوم نظرونه شریک شي وو.
څنګه ټول اجماع پر دغه قانون کې باید تعدیل راشي، او د مواد چې د قانون کې ذکر شوی دی د طرح کې وس دا هم ټول د دوی د نظریاتو پیشنهادات پر اساس دي اکثر موارد. نو نن پر دغه مواردو باندې بحث وسو، چون حقوقي کار د تخنیکی کمیټه به نور کار پرو کوي چې ان شاء الله پر راتلونکو څو ورځو کې بدن هي.
چې خنصوري سپتمن زمونږ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کوم مواردو کې تعدیل راځي، او عمده برخي ویل شي کوم برخي دي چې هغه د بحث وړ دي.
عمده برخي دا ده چې د مدني ټولنو د سیاسي عذاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده، د دوی اساسي غوښتنه دا وشي د ګزینش کمیټه د منځ ولاشتي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځ تللې دی ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی، دوی د پیشنهاد پر اساس په دغه قانون کې راغلی، هغه دا دی چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول، چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي او په دوه کې به اډیاکل 15 تنه باید شد دي. د دوستخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د ستري محکمې سره، د مجلسینو د رئیسانو سره، د لوی څارنوالۍ سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره، او د حقوق بشر د کمیسیون او د آزادو رئیسانو مدني ټولنو سره. د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه و نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اکثر سمتر څه ځکه یعنی خادونه به لږ څه نفر معرفي کوي. په هغه لس نفرو کې باید رسېږي او د دې کې ولسوالی شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات راغلي دي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي چې ستونزې مدلو ده. تیر کې د سن شرط 15 کلن کوي، ا د عقل سواد بدوي چې لیکو لوستو کولای شي او که کوم بل رسمي دند لري استفادت به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټیز تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو په شمیر میاشتې پاتې دي. تر هغې پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل، ټول زمينه ورته مساعده ده. او مهمه دا ده چې په دې اکل د اقل 15 مشورتي جلسې شوې دي، نو اجماع د ټول لسته ان شاء الله او پراتون کې دوه ورځې کې چې دا تعدیل نهایي سي هغه به کابینت راسي بیا به توشي سي.
د جمهوریت ریاست کاندیدانو تل په دې اړه باندې وخت نا وخت نیوکه او انتقادونه کړي دي. فکر کوي د هغوی سره په مشورو د بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
لکه مخکې ما تاسو ته ویل چې په دغه مشورې چې سوي دي د اقل 15 ستوندي په دوه کې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي آزاد، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه د ټول لوري په دغه مشورو کې شریک وو او پاینده کې به شریک.
د ولسمشر بیان هارون چخان سوری وویل چې له سلام مشورو وروسته د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه چمتو شوه. د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا د 13 ولایتونو د راتلونکو ولسی جرګې د غړیو انتخاباتي وسقې وروسپاري. په دې اړه احمد تکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویندوی سید حفیظ الله هاشمی څخه نور جزئیات پوښتلی دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په سر کې دغه پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې د کاندیدانو ولسی جرګې ته بریالي شول.
لومړنۍ او نهایي نتایج په کله د اعلان شول چې دواړو کمیسیونو لخوا شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه. هغه برسیانې او هغه ارزونه چې دغه شکایاتو متعلق وو هغې ته یې رسیدګي وکړه او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لېږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دوی تطبیقېدله په سیستم کې. نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه 13 ولایتو اعلان کړي دي او دغه 13 ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي د دې لپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دې دغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتي چې دي د دې وکالت سره د هغه سبا او د یو مجلس پر سر کې وتور کې.
بلې هاشمی صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپاري دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکو ولسی جرګې او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته همداسې ده؟
موږ دواړه کمیسیون په دې باندې مشکل نه لرو. دغه مساوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي موږ هغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځایو کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دغه حجم د هغه شکایتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2300 نفر کاندیدانو نه دي څه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسی جرګې ته. یو ورځ د غزنی د چال د انتخاباتو تصفرنه دي شوي. نو دغه اعتراضونه شته.
بله، مګر هاشمی صاحب، عملاً په دروستیو څو ورځو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونو دوام درلود. د دې معنی دا ده چې د دې وثیقو لور کولو وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي؟
نو طبعا دغه د شکایتو کمیسیون فیصله اخیری فیصله ده. هغې فیصله موږ تطبیق کړي دي او د افغانستان خلکو ته دغه نتیجه ده چې پس د هغې د شکایتو رسېدلو نه وروسته او ارزونې نه وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نهایي نتایج دي، دې کې تغییر نه راځي او زه امیدوار یم چې افغانستان خلک د ډیموکراسۍ دا دوم پړاو چې بورد و بخت دی دا هم ومني او قناعت وکړي دغه کوم څه چې د ټاکنو کمیسیون نه اعلانوي.
د 13 ولایتونو د وکیلانو وثیقې سبا ورسپاري. له غزنی پرته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي. د هغو انتخاباتي وثیقې به کله ورسپاري؟
طبعاً چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت پر رسیدل د شکایت کمیسیون کار دی دا کله پای ته رسیږي او هغوی موږ ته خپلې هغه فیصلې او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونې شریکوي موږ به تطبیقو په سیستم کې طبعاً چې موږ به په لنډ وخت کې هغه هم د وسیقې ور توضیح کړو د هغوی لپاره
یو اټکلی وخت را ته ښودلی شي
دا مسله ډېر زیات ارتباطي چې د شکایت کمیسیون چې هغوی دغه خپل هغه ارزونې څو خلاصي او څو خې موږ ته راکوي ولې هغه ظاهرا وعده چې کړې ده تر اخر دلو پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي که کوم ولایت پاتې کېږي هغه به بیا د فتو ورځو کې یهود په میاشت کې خلاصي
د انتخاباتو د خپلواک مسؤل ویان سید حفیظ الله هاشمی
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوال او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تل خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. په کومو لویو لارو کې وسلوال غیر مسؤول او غله کسان ولاړ دي چې دغه خلک ځوروي د خلکو وسایدونه باجګیري کوي حتی خلک د موټرونه کته کوي اختطافیي دی د کورنیو نه دومره پیسې غواړي. نو که دا د لویو لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې دا به د ولس دپاره د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو د کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړنه وي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
تاسو لا پیغامونو
منځه حجاز د هلمند ولایت د مرجد ول خالد خبرې کوم طالبان ته دا پیغام درما چې چیرې دی د پاکستان د مستقل د نیس خبرې عملی کې نه دي تر هغه خطر دې دی چې تمام شوی دي. دا فارغ نیس خبرې چیرې پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی آیا چې نظام خراب شي دی دا کولای شي چې پر نظام چیرې چې آیا دی کولای شي پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې آیا خپل د وجود خلیو باندې دا خبره دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. زما یو پیغام دی د ولسمشر اشرف غني څخه چې هغه افغانستان د امریکایانو کده نه وځي کده د جنو وځي امریکایانو او لږ دي پاتې چې تاسو هغه امریکایان افغانستان هوته نو دا کومه وخت ټول د طالبانو دی نو زما د اشرف غني څخه دا ویل دی چې ټول امریکایان د افغانستان نه بچو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا طالبان که چېرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې د نه کینی. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دویم روس ده ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جیکړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګېږي همدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولی په خپل ملک نه کینی ولی خپل افغانان سره نه ول اشرف غنی سره نه کینی چې کارځي سره کینی حال دا چې کارځي د دوی حکومت لنګ کړو قانوني سره کینی حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغه قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو کچرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په داسې حال کې چې ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي د دې هېواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کاره ګوندونه ځان ته د نوي هویت په لټه کې دي رضوان مراد د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستیال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنه انتخاب ده. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند لپراخو مظاهرو راهیسه پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوه او د 2009 کال د ولسمشر کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را پدې خوا په کورونو کې نظر بندې. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل درا سرګندېدو نښې نښانې موجود دي خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کیږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس اژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده محبیان وایي تر اوسه پورې ایراني رای ورکونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لا ینحل نقطې ته رسیدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې سږ کال 80 کلن کیږي ځای ناسته پیدا کړي خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابر کړي او کنه
وی بریتانوی نجلی چې د زیږیدو په وخت زړه د باندې و له 14 میاشتو معالجې وروسته له روغتونه ووتله وانی لوپا ویکنس اوس روغه ده په دیاله نور له سالی محمد سالی څخه
کاهیلا وړه هم وی باید اوربندې باور وزي وانی لوپا ویکنس چې کله د نړۍ تسترګې پرانیستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې نسی زړه یې له اوله له تنې د باندې وو خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه مهمه خبره دا ده چې پر دې 14 میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا وو خو لا هم ژوندۍ پاتې ده
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی سمیسونه ګلزمان لزابل لیکي که افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی نو بیا ولې افغانان په هغه ځای کې راټولی شي چې د افغانانو وینې توی کړی دی البته دی د ماسکو غونډې ته اشاره کوي شیر علم پرستول سمیس کې لیکلی دی له طالبانو سره باید بلې غونډې ته تر لسو ډیر افغانان له افغانستانه لاړ نه شي د ماسکو په غونډه کې شاوخوا 40 افغانانو برخه اخیستې وه او د طالبانو د استازو شمیر لسو ته رسیده سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي پرون د پکتیا په څلور ولسوالیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وشول او یا د څلور ولسوالیو خلکو لاریون وکړ. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د کندهار امنیه قمندان دي د هارون کلیوال د جنایي پیشه عاملانو ته سزا ورکړي. او مریم سادات لیکلی دي ولسمشر اشرف غنی باید بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي.